مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر غاخیم او د نن ورځې د نهسته خبرونو په اخري غړی کې مو هرکلی کو. د پنځو څخه تر شپږو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې او څېړنې د دې غړی برخه دي. په وخت را سره تاسو یو سندره هم خبرو، هیله ده چې تر پایه را سره پاتې شئ. اول به فرخنداسه تاسو خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ په دویمه ورځ د پېښور اسلام آباد ته روان شوی. د پاکستان حکومت وایي سږ کال په ټول هیواد کې د پولیو یوازې شپږ کیسونه مخته راغلي دي، او د روس ولسمشر نن ترکی او مصر ته په خپل سفر کې د منځني ختیځ پر امنیتي وضعیت له حکومتي مشرانو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون نن په دویمه ورځ د پېښور له مرکز اسلامي نه اسلام آباد ته روان شوی دی. د یاد ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جماعت علي شاه د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
چې رقم فاټا اصلاحات دي حکومت اعلان مکو خودی کی مسلسل تاخیر کی او هلی بانی کی او دا سے مکمل انضمام اعلان دا سے دو ٹوک واضح خبر نشته دی. نو موږ دا مطالبه ده چې د فاټا اصلاحات کی مزید تاخیر نشي او د فاټا د انضمام د مرجر فوري اعلان شي.
پرون په لومړی ورځ د لانګ مارچ د خیبر ایجنسی له باب خیبر نه شروع شو چې په لومړی پړاو کې د یاد ګوند دفتر مرکزی اسلامي ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ریاستونو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیری جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي، او د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې به قبایلي سیمو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې سیټونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام یو مشر مظهر نثار وایي سکل په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخته راغلي دي. هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د 1994 کال وروسته د پولیو دومره کمه شمېره مخته راغلې ده. مظهر نثار نن مشال ریډیو ته وویل حکومت دغه هیواد نه د پولیو رنس ختمولو ته زیات پام کوي.
حکومت د ملک نه د پولیو خاتمه لپاره چې کوم هدف مقرر کړی وو نو تر ډېر حده یې ترلاسه کړی، او په نړیوال کچه هم زموږ ستاینه شوې. په پاکستان کې 15 یا 15 کالونه کم عمره ماشومانو شمېره 3.5 کروڑ پورې ده، او حکومت هر څو میاشتو وروسته د ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي.
مظهر نثار وایي په دغو شپږو کیسونو کې یو یو د خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان، ګلګت بلتستان او دوا په سند صوبه کې رپورټ شوي دي. د کورمې د ساتین په یو شخصي سکول کې تر ډزو وروسته اته ماشومان زخمیان شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو د معلوماتو تر مخه دغه پیښه نن ماسپښین شوې ده. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل په سکول کې د یونس خان په نامه یو کس هوایي ډزې وکړې چې تر هغې وروسته هله ګوله وشوه او ورکې ماشومان ژوبل شول. هغه دا هم وویل ماشومان په ډزو نه دي لګېدلي، بلکې د هلې ګولې له امله معمولي ژوبل شوي دي. چارواکي زیاته کړه یونس د سکول مالک ته او له پرنسپل شیراز خان سره یې د کرایې په سر لانجه وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل کور اسکیم لاندې د سرکاري ملازمینو لپاره په صوبه کې خوشا 2 لک کورونه جوړوي. د صوبې د وزیر اعلی د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر رمجد نن مشال ریډیو ته وویل حکومت به د بینک آف خیبر له لارې سرکاري ملازمینو ته تر 10 لک پورې قرضې ورکوي، او په دې لړ کې د 400 د ډیری زرداد سیمې نه دغه منصوبې پیل کوي.
ان شاء الله 2 لک کسان چې دی هغه ته قرضه ملويږي د بینک نه، او دا قرضه چې دن د دې واپسی چې دن دا به د 20 نواله د 25 سال په ډیوریشن کې واپسی. قرضه خو به ټوټل د 5 مدلې چې موږ ورکو نو 5 مدلې زمکه به موږ ورکو او نقشه به ورکو، او بیا به هغه بینک نه قرضه اخلي او هغه قرضه باندې به په 1 کال کې دنه دنه د خپل کور جوړوي.
ډاکټر امجد د همول په صوبه کې سرکاري ملازمینو ته د کورونو جوړولو لپاره دوی پلان لري چې د نورو بانکونو په مرسته هم داسې سکیمونه اعلان کړي. د افغانستان د سرپل ولایت سیمیز چارواکي وایي د کورک عربیه کلی د پراختیایي شورا مشر روزی خال د وسوالو طالبانو له لوري وژل شوی ده. دغه ولایت امنیتي کماندان خلیل الله دستیار نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دغه 15 کلنه میرمن تیره شپه سیاد ولسوالۍ ته په لاره وژل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسوالو طالبانو تیره ورځ د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې یوه بله ښځه په دې وژلې وه چې خاوند یې د پولیسو په دنده ترسره کوي، خو وسوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوی ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن د ګل په ورځ مصر او ترکیې ته لاړ شي. له مصر نه د پوتین د کتنې په اړه کریملن د دسمبر پر 1 ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. د مصر الاهرام سرکاري ورځپاڼې د راپور له مخې په دغه کتنه کې به په مصر کې د اټومي پلانټ د جوړولو معاهده هم لاسلیک شي. په ترکی کې بعد کریملن په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژي د ګډو پروژو په ګډون په دوه اړخیزو مسلو او د شان د شام د جګړې او په لوی کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. رویټرز اردوغان ته نږدې د یو سرچینې په حواله وایي چې دواړه مشران به د بیت المقدس په اړه په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. د سعودي عرب حکومت وایي دوی د راروان کال نه په دغه هیواد کې د کاروباري فلمونو نندارو ته اجازه ورکوي. د سعودي د کلتور او اطلاعاتو وزارت دغه اعلان نن د ګل په ورځ وکړ. دا به په 13-15 کلونو کې لومړی وار وي چې په دغه هیواد کې سینماګانې پرانیستل کیږي. د وزارت له مخې دوی تمه لري چې د 2030 کال پورې به 300 سینماګانې پرانیسي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې د رفعت انجم ناورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نن ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 173 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 173 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 143 روپۍ 50 پیسې او په 144 روپۍ. یو یورو په 126 روپۍ 50 پیسې او په 128 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 70 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 315 ایرانی ریال نه حاصل کیږي او په یو پاکستانی روپے 315 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر اډونګ سلیجز غنټو کې په پیښور او بنو کې به باران وي، خو په کوټه کې به موسم وچ او یخ وي او په ځینو ځینو ځایونو کې به د وریځې امکان وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت به 40 سینټي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 0 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سینټي ګریډ او کم نه کم منفی 0 وي.
پرودونکو تاسو مشال ریډیو اورې، خبرونه موزمګ له همکارانو اوردل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. له قبلي سیمو څخه د FCR قانون ختمولو لپاره پر پورته شو اوازونو کې جماعت اسلامي هم خپل اواز ور زیات کړی دی.
قبایلم په اسانه باندې په خیبر پختونخوا کې زم کېدای شي او موږ غواړو دا چې د 2018 په الیکشن کې موږ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نمائندګي راشي.
په پاکستان کې د پولیو نوې پیښې مخې ته راغلي، دا مزورون کې وایرس ولې نه ختمیږي؟
زمنګا په دې غریزو علاقو کې یا په نور علاقو کې د دې اگینست مختلف قسم کې پروپاګاندا هم کیږي. ټولې پروپاګاندا غلطي دي. پولیو د وخت ضرورت ته کتاب ماشوم ته ورکړل شي.
په سنت کې وی کمیټې د نرخزانو حقونو لپاره وړاندې کیدونکې بل پاړه بحث کړي. یو نرخزي فرزانی د دې هرکلې کړي.
موږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي. کوم لکه زمونږ د خواجه سراسر ظلم زیاتی او دا شیزونه چالو شي او هغه پښتانې تلاشي نه پیسې ورکي نو کاغه ډېر زیات زیاتی وي نه په پیسو خلاص.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. Uh, اوریدونکو قبلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره د کمپاین په لړ کې د جماعت اسلامي ګوند کسان د جلسې او لاریون په شکل کې اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره روان دي. دوی وایي حکومت د اف سی آر قانون ختم کړي او قبایل دې د خیبر پختونخوا برخه شي. په دې اړه ټول سیاستوال یوه خوله نه دي. ځینې وایي قبلی سیمې دې ځان له صوبه شي او ځینې وایي په دې اړه دې لا نوره پراخه پوښتنه وشي. غلام غوس په دې حق لدرته رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه اسلام آباد ته د جماعت اسلامي لاریون نن په دویم ورځ هم دوام لري. دا لاریون تیره ورځ د جمرود نه تر پیښور پورې را رسیدلی و. د جماعت اسلامي د قبایلی سیمو امیر سردار خان نن مشال ریډیو ته وویل سبب دا وی دا لاریون اسلام آباد ته رسی.
د باران با وجودم زمونږ کارکون انتهایی په استقامت سره کلک ملاتړ کړی دی او موږ ماښام له انشاءالله پنډی اسلام آباد ته رسیږو او سبا به که الله ته منظور وي 9 بجې په فیض آباد انټرچینج باندې زمونږ درنه بهوي زمونږ جلسه بهوي او بیا به د هغه ځکې نه انشاءالله د محترم امیر جماعت سراج الاخ صاحب په مشرۍ کې موږ پارلیمنټ هاوس طرف ته ځو.
سردار خان زیاته کړه چې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې دي زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
مطالبه دا دي چې د قبایل نه د تور نظام ختم کړي شي، اف سی آر او قبایل په خیبر پښتونخوا کې زم کړي شي، مرز کړي شي. څنګه چې قلات په اسانه باندې زم شوی او څنګه چې دیر سوات او چترال په اسانه باندې زم شو، څنګه چې باولپور په اسانه باندې زم شو، داسې قبایل هم په اسانه باندې په خیبر پښتونخوا کې زم کړي شي او موږ غواړو دا چې د 2018 په الیکشن کې موږ
یاد دیوی چې نن په قومي اسمبلی کې هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د یو بیل د وړاندې کولو ویل شوی دی، خو لا تر دې دمه د دغه اصلاحاتو د بیل تفصیلات نه دي په ډاګه کړی شوي. د اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه هم په دوو ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، ولی د جمعیت علما اسلام پی په شمول ځینې نور سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران بیا وایي دوی د اصلاحاتو په حق کې دي، خو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو یا په دغه سیمو مشتمله یوه جلا صوبه د جوړولو پریکړه دي د قبایلو سره په پراخه مشاورت وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کوم دې سره اړوند یو بل رپورټ هم درته درورو. د جماعت اسلامي ګوند تر دې جلوس مخکې په خیبر پښتونخوا کې د دوی سره په حکومت کې شامل تحریک انصاف پارټي هم اسلام آباد کې د ځوانانو غونډه کړې وه او هغوی هم په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډولو لپاره غږ پورته کړو. ورته غونډې ځینې نورو ګوندونو هم کړې دي، خو د قبایلو ځینې سیاستوال وایي دا ګوندونه دي د راتلونکو ټاکنو لپاره له خلکو همدردۍ حاصلولو پر ځای په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کونې بل ملاتړ وکړي او په دې مسله د سیاست نه کوي. محمد الله په دغه رپورټ لري.
د کورمی ایجنسی سینیټر سجاد توری مشال ریډیو ته وویل چې د ملک تقریبا ټولو ګوندونو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره وخت پر وخت جلسې، جلوسونه، لاریونونه، سیمینارونه او ټولګوندیزې غونډې کړي دي، خو تر اوسه یې دغه کوششونو هیڅ رنګ نه دی راوړی.
اصل کې الیکشن روان دی، د سیاست پی کوي. که دوی زړه کې درد موجود وي نو د حکومت خپل بلونه یا د پیپلز پارټۍ حکم د مقصد والا بلونه وي، هغه نشالې اسمبلی نه او سینټ نه په یوه یوه ورځ کې پاس کیږي. او چونکې دا د فاټا مسله ده، دې ته سره دوی توجه نه ورکوي.
د سپتمبر په 15مه د قانون او انصاف پخوانی وزیر زاید حامد د سپریم کورټ او های کورټ واک قبایلی سیمو ته غزولو لپاره یو قانوني مسوده پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې پرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی اعتراض پورته کړو چې د اسمبلی د غړو شمیر پوره نه دی. د کم وروستو چې سپیکر سردار ایاز صادق غونډه د سپتمبر 13مې نیټې پورې وځنډوله، خو په یاد نیټه او د هغې وروستو هم د کورم نه پوره کېدو له وجې په دغه مسوده بحث ونه کړی شو او تر اوسه د ځنډ ښکار ده. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې سیاسي ګوندونه د فاټا اولس د راتلونکي په ځای خپل سیاسي ګټو لپاره د حل ځلې کوي.
کوم ځای کې قانون نو ترمیم جوړیږي هغه قومي اسمبلی ده. نو په قومي اسمبلی کې مچیرې هم ولی د اپوزیشن په دغه باندې یا بایکاټ کړی وي یا دا مطالبه کړې وي. اپوزیشن پارټۍ یا هغه خلک چې د فاټا اصلاحات حمیدي نو دوری بیا په 4-2 کې د دې اسمبلی کې احتجاج هم وکړو، بایکاټ هم وکړو، په متفقه تور باندې پورے پہ اسمبلی فلور بند ہے تو سیاسی گندینا یو شوی نے آواز نہیں پورتا کرا قبائل تر اگے پورے تک احتجاجی ہو دے کے صحیح نہ مطمئن نہ دی.
پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاذ علی محمد خان وائی
پارلیمان کے مقصد صرف چغوال نہیں دی پارلیمان کے مقصد دادی چتے وہ خبر ہے انجام تو رسے چتے پارلیمان کے حکومت وقت جب متحدہ اپوزیشن چلا او دفاعہ دخل و ممبران سر یو وعدہ وکلا چت من دفاعہ دخل کو مطالبات مضبوط من بدل دی بل شکل ورکو او دامن پاس کو او دامن نظر سر در لا پختی پیسہ جوړو دغه نه پس چې په قانوني اسمبلی کې د کړو شو وعدو نه حکومت تختی نو سر به هم دقه یو لار فاتحی زمين په دوه شروط تر وځو.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر وای چې ګوند خو د اولی ورځ راهسه په هر ډګر د اصلاحاتو عملی کولو لپاره आवाज پورته کړي.
ک پارلمان کې دنه دی او ک پارلمان کې بهر دی عوامي نېشنل پارټي आवाज مو چت کړي دی اولنې ریزولوشن د پښتونخوا اسمبلی نه ان پی په دغه کې راغلي دی چې فاټا د پښتونخوا کې مرچ شي پښتونخوا یې ساده اوس چې کوم څوک ډیلی ټاکټکس کوي نو بیسیکلی هغه مفاد پرست خلک دي.
د پاکستان پیپلز ګوند د فاټا صدر اخونزاده چټان وایي چې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون ذمہواری صرف اسمبلی ته په بل وړاندې کولو نه پوره کیږي.
په دې څلور نیم کال کې څومره چې کورم پوره شوی نو دا اپوزیشن والا پوره کړی دی ټول سیاسي پارټۍ په دې باندې متفق دي چې دا اصلاحات دي وشي. زما په خیال چې په دې کې په اسمبلی کې مزید د بحث کولو ضرورت نشته دی دیو چې دا اسمبلی ته لیږي دیو چې دا کابینت ته لیږي دا صرف د ټیم ځای کول دي دا موجوده ګورنمنت په دې کې مخلص نه دی صرف د پارټا د عوامو سره دوکه کوي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه منتخب پارلماني استاذ شهاب الدین په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت خو خپل وعده پوره کړه نو په پارلمان کې موجود ټول ګوندونو لپاره دي چې د خپل منتخب غړو حاضری د یقیني کولو وروسته د مسودې د زر تر زر منځوري ورکړي. د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به یوه اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په ټول ټاکنو کې بعد خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې فاټا ته څوکۍ ورکول کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته ری
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند ته سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پند امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پولیو نوې پیښې مخې ته راغلي دي خو چارواکي وایي چې دا د تیرو کلونو په نسبت کمې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې دا مازوروونکی وایرس پکې شته دي. د صحت د چارو څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو د رنز د نه مخنیوي ګڼ وجوهات دي چې حکومت یې باید په پام کې ونیسي او په دې لړ کې سنجیده کار وکړي. احمد الله پیر رپورٹ لري.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر مظهر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په روان کال کې په ټول ملک کې شپږ د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یو یو په خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان او گلگت بلتستان کې او دوه په سند صوبه کې شامل دي. د نوموړي وینا وه چې حکومت د پولیو خاتمې لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي او 1994 وروسته په لومړي ځل دومره کم کیسونه مخې ته راغلل.
حکومت د ملک نه د پولیو خاتمې لپاره چې کوم هدف مقرر کړی وو نو تر ډېر حد یې ترلاسه کړی او په نړیوال کچ هم زموږ ستاینه شوې. په پاکستان کې 15 یا 15 کالونه کم عمره ماشومانو شمېره 3.5 کروڑ پورې ده او حکومت هر څو میاشتو وروسته د ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. 100 کاله وړاندې په پاکستان کې به هر کال په 100 د پولیو نه متاثره ماشومانو شمېره مخې ته راتلله خو د کامیاب پولیو کمپاین د وجې دا شمېره د 1300 کلونو راهیسې په کمېدو ده او سږ کال دا شمېره صرف 6 ته ورسېده. نو په کلاره کلاره د ټول ملک نه د پولیو خاتمه روانه ده.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اوس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، نو نوموړی وایي
نه الحمدلله په دې کې اوس ډېر بهتری راغلی دی، ځکه چې موږ داسې یو تګلاره جوړه کړې ده چې په کومو ځایونو کې مور او پلار خپلو بچو ته څاڅکي ورکولو نه انکار کوو، نو هغلته موږ د جومات د امامانو او ځایي مشرانو نه مرسته واخیسته. نو دا وجه ده چې داسې کیسونه اوس ډېر زیات کم شوي دي.
مشال ریډیو چې کله د ډاکټر نوران نه تپوس وکړو چې د پاکستان نه پولیو ولې په مکمله توګه نه ختمیږي، نو نوموړی وایي
کمیونټی کې د ایجوکیشن کمې ده، خصوصا زمونږ په دې غریزو علاقو کې یا په نور علاقو کې د دې اگینست مختلف قسم کې پروپاګاندا هم کیږي د مختلف قومونو په حوالے سره، خو څنګه دا ټولې پروپاګاندا غلطي دي. پولیو د وخت ضرورت ته کتا ماشوم ته ورکړل شي، او زما په خیال تر دې دمه پورې چې په پولیو د خاتمه نه کیږي په دې کې د پراپر ټریننګ ضرورت ده، د دوی د سټاف د کیپیسټی بلډینګ ضرورت ده، تر کومه پورې چې دوی پروفیشنل سټاف یا د وی کیپیسټی نیو بلډکړي زما په خیال دا ځانتي چې څونه به مخه راځي.
د یادونې دا چې پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو شل، په 2015 کې 450 او 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14,500، 15,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو .com هم د دغه سپو ترڅنګ خبرونه کوي. د پاکستان په سینټ کې وی کمیټه د نرخزینو حقونو لپاره وړاندې کیدونکي بل په اړه بحث کړی دی، او د دې کمیټې غړو ویل دي چې دا بل ځکه ضرور دی چې په دې روسیو کې د نرخزینو خلاف تشدد زیات شوی دی او ګڼ وژل شوی دی، نو که دا بل منظور شي دې سره به دوی ته قانوني تحفظ ملاو شي. د نرخزینو د اتحادی مشرانو د دې بل هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په کار ده چارواکي دغسې قانونونه عملي کړي. سراج ظهیر پی رپورټ لري.
اسلام آباد کې د ګل په ورځ د سینټ د پارلماني سب کمیټې غونډه کې د نرخزیانو د تحفظ په بلونو غور وشو. له مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر ستاره ایاز وویل چې دوی وړاندې هم په سینټ کې د نرخزیانو مسله راپورته کړې وه، او ویلي وو چې په دې په قانون سازي کوي چې په پاکستان کې په نرخزیانو باندې د تشدد او یا د هغوی د وژنو مخه ونیول شي.
مودې کې چې دا څومره دی باندې هغه خیبر پختونخوا کې هغه یو دغه مرکز دی، داسې دا نور کیسې را روانې د دی باندې د ظلم او د زیاتیانو، نو هغې باندې مونږ دا ایشو چت کړی دی.
مشال ریډیو چې د دې بل په اړه په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو لپاره کار کوونکي نرخزی فرزانه نو پختن نو وینای و چې دوی خو له اوله غوښتنه کوله چې د دوی د تحفظ لپاره د قانون سازي وکړي او نورې مسلې دي ورله هم هوارې کړي.
پولیس مشال دې دا خبره ده، مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ ملو شي، خو څه پورې به تاسو نه کتلې چې هغوی ته سزا ملو شي، تر کومه پورې دې خلکو ته سزا نه ملو شوي. هغې ګوره چې کوم لک کله زمونږ د خواجه سراسره ظلم زیات دی او دا شیزونه چالو شي، او هغه کس تانې ته لاړ شي نه پیسې ورکي نو کاغذ ډېر زیات زیاتیم وي نه په پیسو خلاص.
د فرزانی په خبره چې په کال 2015 او 2016 کې په پاکستان کې 500 زیات نرخزیان وجل شوي، او دارنګ په دوی باندې د تشدد پیښې هم ورځ په ورځ زیاتېږي. یاد دې وي چې 15 کاله وړاندې د پاکستان سپریم کورټ نرخزیانو ته د پوره حقونو ورکولو امر کړی و چې پکې په وراثت کې برخه او په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د روزګار ورکولو موقع شامل وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخسی. په تاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. وخت په وخت په بلوچستان کې د ایران او پاکستان ترمنځ په پوله د وسلوالو بریدونو رپورټونه راځي. اوس د دواړو هیوادونو چارواکو کوټه کې د یو بل سره د همکاریو په زیاتولو خبرې کړې دي او دوی د اقتصادي اړیکو زیاتولو ترڅنګ د تجارت ډیرولو لپاره هم ژمنې کړي. په یو سیمینار کې ویل چې په کار دي په دې لړ کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي. ایوب ترینی نور حال لري.
پر دې مهال په خپل وینا کې په بلوچستان ایالت کې د ایران کونسل محمد رفیع اویل چې د پاکستانی چارواکو په مرسته په تیر یو کال کې ایران او پاکستان ترمنځ په تجارت کې 15% زیاتوالی راغلی دی.
افزایش مراودات اقتصادی و تجاری رو
په کوټه کې د ایران کونسل محمد رفیع وایي په کار دی چې د دواړو ګاونډي هیوادو چارواکي خپلو تجارت ته زیاتې اسانتیا ورکړي. دغه ډول باید د بلوچستان د لارې پاکستان او ایران د تجارت شاغل رفیع زیاته کړه چې دوه کال وړاندې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر د 50 ارب ډالرو پر تجارتي معاهده باندې دستخط کړی و چې هغه ادب د وخت څخه لمخه یعنی په راتلونکي کال کې ترسره کړي. د نوموړي په وینا چې دا هغه وخت امکان لري کله چې دواړه هیوادونه د تجارت په لاره کې غیر ضروري خنډونه لرې کړي. د دې مقصد لپاره ایران په پاکستان کې د خپلو بینکونو 25 څانګې و خلاصولو ته چمتو دی. ایرانی کونسل دا هم وویل چې ایران په پاکستان کې د بجلی یا برېښنا د ستونزې د هوارولو په خاطر نږدې 3000 میګاواټ بجلی د پاکستان په کامی ګریډ کې و ورګډولو ته چمتو دی. پر دې مهال د بلوچستان د تعلیم د محکمې وجک پړي مامور رستم خان یوسفزی وویل چې ایران په بلوچستان کې د تعلیم په مد کې هم زیات کار کړی دی.
ډېر ښه تعلقات الحمدلله پاکستان او ایران بیا زموږ بارډر یو بل سره شریک دی او چې کوم مسائل دی فیصله یې هغه مسائل مشتم دي. نو دا نن په دا والله باندې یو سیمینار و چې پاکستان چې کوم مسلې درپیش دي خصوصا د ټریډ او د انرژي په حواله پر هغه کې موږ څنګه یو بل سره مدد کوي سو یو بل سره نږدې سو.
دلته خبره د یادونه ورته چې د گوادر په ګډون د بلوچستان په زیاتره ساحلي برخو کې خلک نن هم د ایرانی بجلی ترڅنګ خوراک او نور د اړتیا وړ ټول شان ایرانی کاروي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شي. اوس راځي چې یو سندره ورو د جاوید امرخیل په غو کې او د سندرې وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. را سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پیر محمد کاروان دا شعر مو د جاوید امرخیل په غوږ کې اورید. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت 5:30 شوې. رازی الله فرخنده صدی اور
د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون نن په دویم ورځ د پېښور نه اسلام آباد ته روان شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ریاستونو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل په فاټا کې نافذ اف سي آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر مظهر نثار وایي سږ کال په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د 1994 کال وروسته د پولیو دومره کم شمېره مخې ته راغلې ده. په کورمه کې په یو شخصي سکول کې د هوایي ډزو وروسته په هله ګوله کې اته ماشومان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ماشومان په ډزو نه دي لګېدلي خو په هله ګوله کې معمولي ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د خپل کور سکیم لاندې د سرکاري ملازمینو لپاره په صوبه کې خوشا 2,00,000 کورونه جوړوي. د صوبې د وزیر اعلی د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته ویل حکومت به د بینک آف خیبر له لارې سرکاري ملازمینو ته تر 2,00,000 قرضی ورکوي. د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کورک عربیه کلی د پراختیایي شورا مشره روزی خال د وسوالو طالبانو له لوري وژل شوی. د دغه ولایت امنیي کمانډان خلیل الله دستیار نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې دغه 15 کلنه میرمن تیر شپه سیاد ولسوالۍ ته په لاره وژل شوې ده. بلخوا وسوالو طالبانو لا په دې اړه سن دی ویلي. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره د ګل پاورز مصر او ترکی ته لاړ شي. دا او د سعودي عرب حکومت وایي دوی د روان کال په دغه هیواد کې د کاروباري فلمونو نندارو ته اجازه ورکوي. د سعودي د کلتور او اطلاعاتو وزارت دغه اعلان نن د ګل پاورز بک دا به په 15 کالو کې لومړی وار وي چې په دغه هیواد کې سینماګانې پرانیستل کیږي.
اوریدونکو فرخنده ستاسو د خبرونو لنډیز وایو. اوس په اسلام آباد سره ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټ کې وای.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپل اداري په فاټه اصلاحات باندې لیکلي او وایي د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندي د کمیشن ډیپټي چیرمن سرتاج عزیز د قبیلی سیمو نه د اف سی آر د خاتمه د اعلان وروسته د غوښتنه راپورته شوی چې یوازې د اف سی آر د خاتمه اعلان ولې باید چې فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره اقدامات پیل کړی شوی وي. اداري وړاندې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد کې د قبیلو یوې لویې جرګې ته وینا کې غوښتنه نکړی که د فټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل د ګل د ورځې نه پیل نکړی شو نو په احتجاج بلاس پوری کړي. د غرنګ جماعت اسلامي هم د فټا اصلاحاتو لپاره احتجاج شروع کړي. اداري اخر کې لیکي حکومت چې کوم د لس کالو یا 15 کالو خبره کوي د دې معنی دا ده چې حکومت نور 15 یا لس کاله د فټا اولس د فټا سیکرټریټ او پولیټیکل ایجنټانو په رحم او کرم پریږدي چې هیڅ کله به هم د فټا اولس ته د قبلولو وړ نه وي. نو باید چې حکومت دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو قبیلې مشرانو سره سلام مشوره وکړي او قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل پیل کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي د درې سلورو لسیزو راهسي په ټوله دنیا کې د پیسو ګټلو لپاره خلک د مالدار ملکونو اړخته روان دي او مقپرس خلک د داسې موقع په تلاش کې وي چې څوک به بهر ملکونو ته ځي او بیا دا خلک د انساني کاچاک هغه حد ته ورسي چې د انساني ژوند سره لوبې کوي. او د دې مثال 13 تربت بلوچستان کې راتلونکې پیښه ده چې پکې 40 کسان وژل شو او که وکتل شي نو اکثره دارنګ پیښې په غریب ملکونو کې مخې ته راځي. ادارې لیکي که څه هم د انټرنیشنل ټاسک فورس دا وده چې د غوره رابطو په وجه باندې تیرو دریو کلونو کې د 12,000 نه زیات د انساني کاچاک د پیښو مخنیوی یې کړی خو بل طرف ته بیا هم په زرګونو انساني کاچاک کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې پاکستان ته هم روزانه یو شمېر خلک بیرته رالیږل کیږي. نو په کار ده چې د پاکستان حکومت او نړۍ په ګډه سره د انساني کاچاک د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړی او دا مسله هوار کړی چې څوک هم د انساني ژوند سره لوبې و نه کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټایم مجلې په پاکستان کې په تنکی عمر کې د جنکو د ودونو او رائټرز خبري ایجنس په بیروت کې د هغو احتجاجونو موضوع راخستی چې د امریکا لخوا د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس د منلو وروستو شروع شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
ټایم مجله په خپل یو راپور کې لیکي چې په نړیواله کچه پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې په تنکي عمر کې د جنکو د ودونو کچه تر ټولو لوړه ده. د ګیلپ سروې تازه څرګندونې ښایي چې دغه هیواد د آبادۍ څلورمه برخه جنکۍ د 13 کالو عمر تر رسیدو نه مخکې ودیږي. که څه هم په پاکستان کې د واده لپاره د هلک کم نه کم عمر 13 او د جنۍ لپاره 14 کاله دی، خو ډېر پارلماني غړي د ښځو او د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو د تبلیغاتو له وجې اوس غواړي چې جنکو د ودونو عمر هم 13 کالو کولو لپاره قانون سازی وکړي. د دې قانون سازی پلوی د سېنات غړي سحر کامران مجلې ته ویل دي چې په پاکستان کې حتی د ګاډو چلولو د لایسنس او ووټ چلولو لپاره هم د عمر حد 13 کال دی، خو د ژوند یو مهم پړاو یعنی واده لپاره د جنې عمر 14 کال بیا ویل دي. او موږ ولې یوازې د خپل هلکانو سوچ او فکر کوو او د کلتور او روایتو په نامه د جنکو استحصال کوو؟ خو د اکتوبر په میاشت کې اسلامي نظریاتي کونسل د واده لپاره د جنکو عمر د 14 کالو نه د 13 کالو پورې کول غیر اسلامي ګرځولی وو. خو بلخوا د بیدارۍ په نامه د یوې غیر دولتي ادارې مشر امبرین عجایب مجلې ته ویلي دي چې په دې لړ کې دا مسله په اسلامي حواله سیړل او د جنۍ عمر 13 کالو کولو ته غیر اسلامي ویل ناسمه خبره ده. او زیاته کړې ده چې کله هم د ښځو په اړه سو موضوع راشي نو اسلامي نظریاتي کونسل به چمتو شي. مجلې لیکي چې د نورو جنوبي آسیایي هیوادونو لکه بنگلاديش، هند او نیپال نه علاوه پاکستان کې هم په تنکی عمر کې د جنکو ودونه کول عامه خبره ده، خو دغه لړۍ د دغو هیوادونو په کلیوالو سیمو کې زیاته ده. بلخوا رویټر خبري ایجنس خپل یو راپور کې د لبنان په سرخار بیروت کې د امریکا د سفارت مخې ته د هغه پرتشدد احتجاج موضوع غوره کړي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس د تسلیمولو په لړ کې شوی وو. د ایجنس په خبره د لبنان د امنیتي ادارو کارکوونکو په احتجاج کوونکو اوښکې بیونکې ګیس او اوبه واچولې. د ایجنس په خبره احتجاج کوونکو د فلسطین بیرغونه رپول او د بیروت په شمالي برخه او کار کې لارو کوڅو ته اورونه واچول او هغو پولیس سرتیرو باندې هغه شیان گزار کړل چې امریکایي سفارت ته تلونکي لارې پرې بندې کړل شوې وې. احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې د لبنان د کمیونست ګوند مشر هنا غریب وویل چې امریکا د فلسطینیانو دښمن هیواد دی. ایجنس زیاتوي چې د ښاغلي ټرمپ لخوا د پرېکړې چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سرخار ومنلو عرب هیوادونه او غربي اتحادیان خفه کړي. هغوی دریز لري چې د دې پرېکړې له وجې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرو اترو ته زیان ورسي. اسرائیل د بیت المقدس مشرقي برخه د 1948 کال په جګړه کې قبضه کړې وه. اسرائیل دا خار خپل دارالخلافه ګڼي خو نړیواله ټولنه یې رسمن نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسیس مخبرون په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوري. تاسو یو نړیوال رپورټ درورو. په 2014 کال کې په عراق او شام کې د داعش وسلوالو ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې بهرنۍ وسلوالو د مذهبي بحثونو او د اسلامي خلافت په اړه لیکچرونه ورکول. دوی کې ډېرې د داعش ډلې د مشرانو له رسمي موقف سره هم نظر نه و. له امریکا خبریدونکې مجله فارن پالیسی لیکي چې په دغه ډله کې د مذهبي عقیدو د توپیر له وجې بې اتفاقي پیدا شوې ده او ترې وتونکي کسان ډېر خطرناک دي. د دې مقالې نور تفصیل اورو. د داعش وسلواله ډله د خپلې ژورې اسلامي سخت دریځۍ لپاره پیژندل کیږي، خو ځینو وسلوالو یې د بحث په مهال تر دې هم سخت نوي فکرونه خپل کړي او د عقیدو ترمنځ فرق له وجې د یو بل سره بې اتفاقه شوي دي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د داعش ځینې بهرنۍ وسلوالو خپل ځینې مشران له اسلامه لري او کافر بللي دي. دوی دا عقیده تر هغې وروسته خپله کړې چې د احمد الحازمي په نوم یو دینی عالم نظریات یې تعقیب کړل. حازمی باور لري چې که یو مسلمان د اسلامي احکامو پورا پابند نه وي او نور مسلمانان یې له مذهبه بهر ونه بولي نو هغوی هم کافر دي. دا عقیده له داعش او ځینې نورو بنسټپالو اسلامي ډلو څخه ډېره سخته ده. داعش هم غیر مسلمه خلک یو قانوني هدف بولی، خو د هغو مسلمانانو چې د اسلام ځینې احکام ترې له عملي کېدو پاتې کیږي په اړه یې عقیده دومره سخته نه ده. د داعش سره ملګری له مرکزي اسیا یو تن فارن پالیسی مجلې ته ویلي له همدې وجې داعش ډله پرېښوده. د هغه په خبره مشري ابوبکر البغدادي د اسلام پر سمه لار په سختۍ سره روان نه و. په دې مقاله کې راغلي چې د یاد کس په شان سختدریزه خلک له سیاسي ضرورتونو څخه مذهبي عقیدې ته ډېر ژمن دي. کله چې داعش وسلوالې ډلې د شام په رقه کې د یو صوفي زیارت وران نه کړ، نو د دې ډلې یو شیخ ابو عمر الکویتی د داعش مشران کافران وګڼل. همدا وجه وه چې نوموړی ووژل شو. فورن پالیسی مجله لیکي چې داعش په خپلو لیکو کې بې اتفاقي نشوه زغملی، ځکه خو یې د دوی مشرتابه نظریاتو سره اختلاف لرونکي بهرنیو وسلوالو په خلاف کاروایي پیل کړه. ځینې وتښتېدل، خو ځینې نور یا زنداني شول او یا هم ووژل شول. په لیکنه کې ویل شوي چې د داسې سختو افکارو لرونکي خلک ځکه نشي متحد کېدلی چې پر وړو وړو مسلو د یو بل سره خونړۍ نښتې کوي، خو کېدای شي چې په نوو مشرانو پسې روان او د جنګونو د ښې روزنې له وجې لوی ګواښ جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکې سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس فلسطینی چارواکي تورن کړي چې د سیمې د راتلونکي په اړه خبرې نه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د فلسطین چارواکو وویل چې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې نه کوي. دوی دا موقف تر هغې وروسته خپل کړی دی چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې بیت المقدس د اسرائیلو د مرکز په توګه وپیژنده. ویل چې دغلته به خپل سفارت ور انتقال کړي. سفیر الله استانګزی په رپورټ لري.
امریکا خوشینی خودلې چې فلسطینی چارواکي له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د سیمې د راتلونکي په اړه خبرو ته حاضر نه شول. دا خبره پرون د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر یو مسول جرات ایګن په یو بیان کې کړې ده. تمه ده مایک پینس د دسمبر تر 15 د مخه چې د کریسمس له رخصتۍ سره سمون خوري منځني ختیځ ته سفر وکړي. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو یاور مجدي الخالد ورمورز ویلي چې هیڅ کومه لیدنه به ونه شي، ځکه د خبره امریکا د بیت المقدس په اړه په پریکړې سره ټولې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او خپل سفارت به ورانتقال کړي. د ټرمپ دې خبرې د امریکا د ځینو ملګرو په شمول د نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو توند غبرګون وپاره. د عرب لیګ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه بیړنۍ غونډه کې د ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله او ویل نور نو واشنگتن د اسرائیل او فلسطین د سولې یو بې پرې منځګړی نشي ګڼل کېدای. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د امریکا دا پریکړه غندلې او اسرائیل یو ستی دولت بللې ده. خو اخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی بیت المقدس له 3000 کالو را پدی خو د اسرائیل پلازمینه ده. د خبره هر څومره ژر چې فلسطینیان دا حقیقت ومني د سولې خبرې هغومره ژر پیلې دای شي. نتنیاهو پرون د خبرې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره چې د امریکا د پریکړې په اړه تون دریز غوړه کړه بیان کړي. اخوا نتنیاهو نن د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره په بروکسل کې وکتل. اغلی موګرینی وویل د بیت المقدس په اړه د برخلیک تر معلومیدو پورې په یو واحد نړیوال اجماع درېږي. دا وایي موږ به د بیت المقدس په اړه نړیوال اجماع ته درناوی جاري وساتو تر څو چې د مقدس ښار د برخلیک په اړه کلي خواوې د مستقیمو خبرو په مټ یوې پریکړې ته ورسیږي. موږ هیله لرو چې کلي خواوې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ یو بل سره خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو سازمان د بیت المقدس په سر د راپورته شویو لانجو په اړه ویلي چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوو دولتونو له مستقیمو خبرو بله هیڅ لار مؤثره نه ده او د سولې خبرې زیانمنوي. د ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه ورځې اعلان په ګڼو اسلامي هیوادونو له هغې ډلې پخپله فلسطین، اردن، ترکیه، پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې مظاهرې وپارولې او په غزه کې کړکیچ لا پسې زیات کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وغږی. په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارې وایي چې 2018 کال د انساني حقوقو د سرغړونو یو کال وو او دلته بشری حقوقو ته احترام نه ده شوی، بلکې په ځینو وختونو کې خو د هیواد قانون څخه غلطه ګټه هم اخیستل شوې ده. په دې مسایلو کې تر ټولو لویه مسله چې دیږي هغه د غیب کړل شوو کسانو ستونزه ده. په دې اړه د فرخندې اسد رپورټر.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وایي 2018 کال هم د انساني حقوقو په حواله سره د نورو کلونو نه څه مختلف نه وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې کارکونکو ادارې یونیورسل هیومن رائټس مشر شهباز امناز وایي سږ کال هم داسې ګڼې پیښې شوې دي چې پکې د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه شوې ده.
ګورئ په دې لړ کې داسې سخوالې خو نه دی راغلی. په 2018 کال کې موږ کوم داسې پرمختګ و نه کړ. سکال د پخوانه زیاتې پیښې شوې دي، خاص کر په پاکستان کې د مذهبي لږکیو ژوند ته که وکتل شي خلکو قانون مات کړی دی. چې کومو پیښې ته هم وګورو نو خلکو قانون د شخصي ګټو لپاره استعمال کړی. که سمې پلټنې یې وشي نو د قانون استعمال چیرته هم سم نه دی شوی.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي سږکال په سیمه کې امنیتي وضع یو څه ښه شوې ده، خو د لادرک خلکو د مسلې په شمول د بشري حقوقو په حواله څه پرمختګ نه دی شوی.
کمې داسې نظر راغلی چې موږ وایو چې لکه دا مسله حل کېدو په لاره روانه ده. باقي خبره جنرال امن او امان صورت حال بعضې علاقو کې لږ ښه شوی دی. اوس د تېرې میاشت کې دوه درې حملې وشوې، ګنې دې نه علاوه حالات څه لږ ډېر ښه شوي. یو چې کوم مثبت خبره مخې ته راغله نو هغه د فاتا د مسلې راغله چې په دې باندې ټول سیاسي قوتونه متفق شو چې اف سی آر اوس نشي چلېدی. زما خیال دی حکومت هم دا وایي چې کوم کال دی چې دې ته موږ وګورو نو داسې د باقي کالونو نه زیات مختلف نو.
په قومي اسمبلۍ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر بابر نواز خان وایي وفاقي حکومت د بشري حقوقو په حواله قانون سازي کړي او کوشش یې کړی چې د بلوچستان او فاتا مسلو ته زیات پام وکړي.
پتیرو دونیمو کالو کې کسه هم په بلوچستان کې زمونږ اکثریت وو، خو موږ هغه خلکو ته حکومت ورکړ چې بیلتون غوښتونکي وو. او د کلبوشن یادیو په شکل کې موږ ته دا معلومه هم شوه چې په بلوچستان کې کومو عناصرو کار کوو. په کراچۍ کې امن راغلی، د شمالي وزیرستان صورتحال اوس ښه شوی، د پوځي عملیاتو له وجې طالبانو له ماتې ورکړل شوه، د ښځو په حقونو مو کار وکړ، د مشال خان په پیښه کې مو ډېر کار وکړ. ځینو خلکو کسه هم قانون په خپل لاس کې واخیست او هغه یې وواجه. د دغه پیخې چې څومره غندنه هم وشي نو کمه ده، خو موږ په دغه پیخې کې پرمختګ ته ګورو. دغه مقدمه د روزانه په بنیاد چلیږي او ډیر خلک مو پکې نیولي هم دي.
د قبایلی سیمو یو کارپو محب وزیر بیا وایي په فاټا کې لا هم د بنیادي انساني حقوقو درک نه لګي.
هغه تصور بخي منځلار د اف سی آر د قانون سره سره د فاټا په مختلفو سیمو کې د فوجي عملیاتو لړۍ هم دوام لري، او د هغې په ترڅ کې د کډوالې ژوند هم وي، او د مختلفې تعلیمي ادارې فوجیانو قلاګانو کې بدلې شوي وي. د زنانو په حوالې سره خو زما په خیال بخي هلته د زنانو ژوند سړی هغه الفاظ نه پیدا کوي چې زه په کومه محذبه ژبه کې تصویر تاسو ته وړاندې کړم.
هر کال د ټولې نړۍ په شمول په پاکستان که هم د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې د انساني حقوقو په اړه پوهه پیدا کول دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په خیبر پختونخوا کې حکومت د سرکاري ملازمینو لپاره یو داسې سکیم شروع کړی دی چې تر مخه به ډیرو خلکو ته کورونه ورکول کیږي. د دې کورونو طریقې کار څنګه دی او کوم کوم خلکو ته ورکول کیږي، د دې تفصیل به د خالد خان په رپورټ کې وورو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د پاره د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی محکمې د بینک اف خیبر سره یو لاسلیک کړی دی چې د خپل کورس کې ملاندې به سرکاري نوکرانو د پاره په صوبه کې خوښه 2 لک کورونو جوړولو د پاره قرضې ورکوي. ډاکټر امجد وویل چې د خپل کور جوړولو د پاره لومړنۍ پروژه د 400 ډیری زرداد سیمه کې پیل کوي، چرته چې سرکاري ملازمین د 500 مرلو کور د پاره د بینک تر شل لک روپے پوری قرض اخیستی شي.
ان شاء الله دو لک کسان چې ده هغه ته قرض ملويږي ته بینک نه او د دې واپسی چې ده به 20 نواله ده 25 سال پر ډیوریشن کې واپسی پنځ مدلې زمکه بم ورکو کو نقشه ورکو او بیا به هغه بینک نه قرض اخلي او هغه قرض باندې په یو کال کې دنه د خپل کور جوړي.
ډاکټر امجد زیات څکړه چې خیبر پښتونخوا کې خوښه 20 لک کورونو کمې دي او د دوی حکومت د سٹیټ بینک سره یو پلان لري چې نور کمرشل بینکونه هم سرکاري ملازمینو ته د کور جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
2 لک باندې یا 4 لک باندې دا په حل نه کیږي. زموږ چې کم پروګرام دی کم پالیسی ده مونږ چې کم از کم 5-6 لک کسانو ته مونږ خپل کور په شکل کې کور پرووایډ کو.
دغه شان د وزیر اعلی لپاره د کورونو د محکمې سلاکار اول چې په ټوله صوبه کې د خپل کورس کې ملاندې کورونو جوړولو لپاره دوی ضلعي ناظمینو او انتظامیه ته ویلي دي چې کم از کم د دې پروژې لپاره د ضلع دننه 1500 کناله پورې ځمکه ورکړي.
ډسټرکټ ناظمان دي، ډی سیز دي، هغه ته مونږ ویل دي چې تاسو په هر ډسټرکټ کې مونږ ته کم از کم د 500 2000 کناله پورې ځمکه مونږ ته ایډنټیفای کړي چې په هغه باندې مونږ خپل کور هاوسینګ سکیم جوړ کړو.
ډاکټر امجد زیات کړه چې د خپل کورس کې ملاندې کورونو جوړولو لپاره به په قرضونو باندې ډیر کم سود وي او دا قرضې به شل کالو کې دننه خلاصول شي.
خیبر بینک پکې موږ سره ټول نه ولاغې چې یاره تاسو سمنه کورونه د خپل کور چې کم سکیم دی دا غي پنوم باندې جوړوي نو پاغې کې موږ کم از کم تاسو سره 2 لک کسان چې دی فیسیلیټیټ کولای شو هغه ته موږ بینک هم فاینانس کولای شو. نو هغه سره زموږ یو اګریمنت شوی دی ان شاء الله پر روان 2 میاشتې کې دنه به موږ هغه داغي لانچینګ کوو.
دا یو پښتني په دواب کې ډاکټر امجد اوایل چې دوی باور دي چې راتلونکي حکومت به د پاکستان تحریک انصاف د کورونو جوړولو لپاره دغه پروژې ته دوام ورکړي ځکه چې د وینا خپل کور د هر وګړي بنیادی حق دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
مشال ریډیو ته غوږی د چرسدی په یو واړه ځای کې پښتانه ځوانان رباب زده کوي. یو بل زلمی د سندرو تمرین یا مشق کوي. دا ټول د کامران علي په دیره کې راغونډ دي او وړیا یا بې پیسو زده کړې حاصلې. کامران علي ځوان سندرغاړی دی چې خلکو ته د موسیقۍ ښودلو لپاره په چرسده کې د اکیډمي جوړ کړی ده. نوموړی وایي مقصد خلکو ته هنر ور زده کول دي، نو ځکه غواړي چې په راتلونکي کې دا وړوکی ځای په لوی دفتر او په سیمه کې په مشهورې اکیډمي بدل شي. دلته راغلي زده کوونکي هم وایي چې خوشاله دي په کور دننه ورته داسې یو ځای میلاو شوی دی چې په بغیر له پیسو دوی دغلته زده کړې کوي شي. دلته د مشال ریډیو همکار شانواز ترکزی هم ورغلی وو او د خبرو ترڅنګ تاسو سندرې هم راوړې دي.
چرسده کې یو ځوان سندرغاړي کامران علي میوزیک اکیډمي جوړه کړې او دی وایي چې هغه خواهش لري چې ځوانان راشي او د هغه د موسیقي هنر وړیا زده کړي. کامران علي په خپل باجا رباب تبله هم غږولی شي او سندره هم وایي. او مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه شاګردان د لسو تنانو اوختي. د وویل چې د هغه خواهش دی چې اول خپل اکیډمي رجسټر کړي او د اکیډمي لپاره خلوي دفتر هم جوړ کړي. کامران علي دا ساده 400 بازار په یو وړو کې دفتر کې ناست وي او شاګردان ناراضي باجه او نور اوزارونه تیز ده کوي.
دلته کې اکیډمي نه وړم به دا ما پاول ځل باندې کوشش کوم ان شاء الله چې کامیاب بش.
او مزمل خان چې د 12 ټولګي پورې سبق ویلی او درزیتوب هم کوي وای چې د کامران نه د موزیک زده کړې هم کوي.
دی پن تو خلک ډیر زیات په بد نظر ګوري لکه ډیر بد نوم متالی کوي دا وی ډمان دی لکه وزدا شرم نه کومه فطاره پښتو ادب د پاره چې کم دینو پښتو دي سره ژوند دی لکه کم ادب چې کم دی خو سغه شرم مارور او ورته چې چې داخله کو تا په یو کم نه پری دی کو خ جامې وا چې ودا ګور وې دی غریب دی کپړو ته ګورا کو ځان ملنګ ودا ګور دی پیسو ته ګور دی ملنګ شوی دی دغه وجه ما غر سفرې خو لکه خلک کار سو یو خلک بس باندې خپل امانی.
کامران علی ول چې هغه 15 کالونه وړاندې دا هنر خپل کړي خو د موزیک علم ډیر لوی دی نو لا هم هغه د زده کړې په مرحله کې دی. د اکیډمۍ په اړه ول چې هغه له شاګردانو فیس خو نه اخلي خو زیات خوشاله دي ته دي چې همدغه شاګردان په هر ځای کې یادوي او خلکو ته وایي چې هغه د کامران علی شاګرد دی. بس هغه له دغه نوم هم ډیر دی
17-18 شاګردان دی. ما سره ډیر زیات درباب شاګردان په بیل سوچ باندې روان يم کنه زه دا ویم چې لکه را شاګردان زم مزدورې ته جوړ کوم دیو غټ ان شاء الله مال به مړه جانان یو تصور بر کې جو
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی
د رباب مقابله او پای کې زما پس پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلی خو مخکې تر دې چې د خبرونو لنډیز تور شو تاسو به دوی چې مشال ریډیو .com ته ورشي او له هغه ځای زمګه د ټول خبرونه چې نن تاسو نشر شي دا هم واوري او نورې په خوانی خبرونه هم له هغه ځای اوریدل شي ډاونلوډ کولای هم شي د ځان سره یې ساتل غواړي اوس د خبرونه په اخیری شیبو کې او زلبیا له فرخنده څخه د خبرونو لنډیز اور
ملکولو پر ضد جماعت اسلامی احتجاجی لاریون نن په دویم ورځ د پیښور را اسلام آباد ته روان شوی دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د ریاستونو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي شي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر مظهر نثار وایي سږ کال په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د 1994 کال وروسته د پولیو دومره کمه شمېره مخې ته راغلې ده. په کورمه کې په یو شخصي سکول کې د هوایي ډزو وروسته په هله ګوله کې 8 ماشومان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ماشومان په ډزو نه دي لګېدلي خو په هله ګوله کې معمولي ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د خپل کور سکیم لاندې د سرکاري ملازمینو لپاره په صوبه کې خوشا 2,00,000 کورونه جوړوي. د صوبې د وزیر اعلی د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته ویل حکومت به د بینک آف خیبر له لارې سرکاري ملازمینو ته تر 3,00,000 پورې قرضې ورکوي. د سرپل ولایت سیمیز چارواکي وایي د کورک عربیه کلی د پراختیایي شورا مشر روزی خال د وسوالو طالبانو له لوري وجل شوی ده. د دغه ولایت امنی کمانډان خلیل الله د اختیار نن د مشال ریډیو افغان څنګه د ویل چې دغه 15 کلنه میرمن تیر شپه په سیاد ولسوالۍ ته په لار راوجل شوې ده. بل خوا وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن د ګل په ورځ مصر او ترکیې ته لاړ شي. له مصر نه د پوتین د کتنې په اړه کریملین د دسمبر په 9 نیټه ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره نورو مسائلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلو خبري وکړي. او د سعودي عرب حکومت وایي دوی د روان کال نه په دغه هیواد کې د کاروباري فلمونو نندارو ته اجازه ورکوي. د سعودي د کلتور او اطلاعاتو وزارت دغه اعلان نن د ګل پورز وک دا به په 13-15 شکلونو کې لومړی وار وي چې په دغه هیواد کې سینماګانې پرانیستل کیږي. د وزارت له مخې دوی تمه لري چې د 2030 کال پورې به 300 سینماګانې پرانیستي.
اوریدونکو فرخنده اسد تاسو د خبرونو لنډی زو ډیر مننه چې د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدي. د خبرونو د دې لنډی سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیدي. تر سبا در سره ز بشیر غواخ د ټولو همکارانو په ستاسو ته مخه کوم کو پام دې سپو پاتې وي. تاسو ډیوا ریډیو اوریدئ.